گران واوریدون کو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران راډیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هیلې د شروغ او جوړو سي. نن د چهارشنبې ورځ د 1402 لمریز کال د وږي د میاشتې لومړۍ نیټه، د 1445 قمري کال د سفر د میاشتې شپږمه، او د 2023 زیږدیز کال د اګست د میاشتې درویشتمه نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم، تر څو د نن ورځې یوه ساعته مازدیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به لندن په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د جرمونو په څېړنه کې ځنډ کوي، تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به په ایران کې افغان کډوالو ته د پاسپورتونو د ورکولو په تړاو د سرپرست حکومت له مرستیال ویاند حافظ یا احمد تکل د ننګرهار ولایت د پخوانی مرستیال والی ښاغلي تمیم عارف مومند، او په ایران کې میشت افغان رئیس خان غرنی سره زموږ د همکار تاولله خوګانی ګردی میز واورئ. او په پای کې به هم د ایران او افغانستان مطبوعاتو ته کتنه وکړو، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې پروګرام هم پای ته ورسیږي. اوس په تهران کې د مازدیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. په کال کې به فضا ته د ایران لخوا د څو توغندیو توغول، د کرنې په برخه کې له افغانستان سره د ایران مرسته، په درې هیوادونو کې افغان کډوالو ته د پاسپورتونو د ورکولو پیل، او په 2020 کال کې په امریکا کې د 4,252 ماشومانو وژل کېدل. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د وسلوالو ځواکونو د دفاع او ملاتړ وزیر جنرال اشتیانی د دغه هیواد دفاعي او پوځي توان ته په اشاره سره وویل چې په روان کال کې به له 2 تر 3 سپوږمکیو فضا ته وتوغول شي. د ایرنا د خبر له مخې د ایران د وسلوالو ځواکونو د دفاع او ملاتړ وزیر امیر جنرال محمد رضا اشتیانی زیاته کړی چې د ایران اسلامي جمهوریت یو له هغو هیوادونو څخه دی چې سپوږمکۍ مدار ته استولی شي. جنرال اشتیانی د دې په بیان سره که څه هم دښمنان ډیر تجهیزات لري، خو د ناهیلۍ اوج ته رسیدلی زیاته کړه. دښمنان په افغانستان، عراق، سوریه او نورو هغو هیوادونو کې چې له ایران سره مخامخ شول، د دوی پلانونه ناکام شول. د ایران د وسلوالو ځواکونو د دفاع او ملاتړ وزیر ټینګار وکړ چې ایران د خپل قدرت او ځواک په اوج کې دی، او له همدې عمله دښمن باید دا احمقانه اقدام له فکره لاس واخلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د طالبانو لخوا د تسنیم خبری اژانس د عکاس د نیول کېدو په اړه اعلان وکړ چې د بهرنیو چارو وزارت د هغه د خلاصون په اړه جدي اقدام کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ناصر کنعانی چافی د طالبانو لخوا د تسنیم خبری اژانس د عکاس محمد حسین ولایتی د نیول کېدو په اړه وویل. د دې موضوع په اړه د بهرنۍ چارو وزارت له خبرېدو وروسته سمدستي د افغانستان له اړوندو ادارو سره خپلې څېړنې پیل کړې. له دې مخکې هم د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر ځانګړي استازي او په کابل کې د ایران سفیر حسن کاظمي قومي ویلي و چې د تسنیم خبری اژانس د
خبریال د نیول شوی فوټوګرافر تعقیب په جدي توګه دوام لري او د افغانستان د استخباراتو ادارې د اعلان له مخې به د تسنیم خبري اژانس نیول شوی اکاس ډیر ژر خوشی شي. د تسنیم خبري اژانس انزور اخیستونکی محمد حسین ولایتي د رواني اونۍ د شنبې په ورځ په داسې حال کې چې په یو غیر کاري سفر کې په قانوني او د هوایي پولو له لارې افغانستان ته تللی او له لسو ورځو راهیسې په کابل کې و، د بیرته راستنېدو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې له کوم وضاحت پرته نیول شوی دی. د طالبانو د کرنې اوبه لګولو او مالدارۍ وزارت سرپرست مولوي عطاالله عمري د ایران د اسلامي جمهوریت په رسمي بلنه د غیوات د سفر پر مهال د یاد هیواد د جهاد او کرنې له مرستیال وزیر مشتبه خیام نیکوي او د ایران د کرنیزو څیړنو روزنې او ترویج د مرکز له مشر سره کتلي. د هیواد ورځپاڼې د خبر له مخې په دې کتنه کې د ایران د کرنې جهاد مرستیال وزیر مشتبه خیام نیکوی ویلي چې دوی به له افغانستان سره د پوهنې او د نباتاتو د نسلي بدلون په برخو کې مرسته وکړي. د دې لیدنې په ترڅ کې په تهران کې د افغانستان د طالبانو سفیر فضل محمد حقانی، د بوټو ساتنې مشر انجینر عتیق الله مسلم، د کرنې د وزارت د څارویو د روغتیا مشران او سلاکاران، د مولوی عطاالله ملتیا کوله. ټاکل شوی مولوی عطاالله عمری او ورسره مل پلاوی به د دغه سفر په لړ کې د ایران د کرنې وزارت له چارواکو سره وګوري او د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د همکاریو د لا پیاوړتیا او د افغانستان د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د ایران هیواد د همکاریو د پراختیا په پار به خبرې اترې وکړي. د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د افغانستان او ایران ترمنځ د 512 میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګریزه راکړه ورکړه شوې ده. د هیواد ورځپاڼې له مخې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د چارواکو په وینا له هیواد یوازې د 6 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات شوي. د دغه وزارت د ورکړل شویو معلوماتو له مخې ایران ته د افغانستان د صادراتو کچه د وارداتو په پرتله کمه ده، خو د صادراتو د زیاتوالي په موخه هڅې روانې دي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي بیا وایي چې د پنبې او کاني توکو د صادراتو لپاره ایران یو ښه بازار دی. ورته مهال یو شمېر سوداګر بیا وایي چې د صادراتو د زیاتوالي لپاره اړتیا ده چې افغان حکومت او ایران په بندرونو کې لا زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د ورکړل شویو شمېرو له مخې د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګریزو صادراتو او وارداتو کچه په کال کې 2 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د افغانستان د خبریالانو مرکز چارواکي وایي چې د ایرانی اکاس محمد حسین ولایتي په نیول کېدو سره د طالبانو په زندانونو کې د خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو شمیر 1400 تنو ته رسیدلی. د اطلاعات روز ورځپاڼې د خبر له مخې ولایتي د ایران د تسنیم خبري اژانس اکاس او ایډیټر دی او د رواني اونۍ د شنبې په ورځ یعنی د زمري په 28مه ایران ته د ستنېدو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې ونیول شو. تسنیم لیکلی چې طالبانو له هیڅ ډول وضاحت پرته د دې رسنۍ عکاس نیولی او د هغه د ازادۍ لپاره یې هلو ځلو کومه پایله نه ده ورکړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز د محمد حسین ولایتي د نیول کېدو په تړاو د اندېښنې په څرګندولو له طالب چارواکو غوښتي چې د عکاس دې آزاد کړي او په افغانستان کې د خبریالانو ځورونه دې پای ته ورسوي. د دې مرکز په وینا د تیرو 2 اونیو پر مهال څه کم د 12 خبریالان د هیواد په بېلابېلو سیمو کې نیول شوي چې له هغو څخه نهتنه یې لا هم په زندان کې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز معلومات ښیي چې په وروستیو میاشتو کې لږ تر لږه 4 نیول شوي خبریالان لا هم زندانیان دي. په دې توګه د افغانستان په زندانونو کې د ټولو خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو شمیر 1400 ته رسیږي. د دې خبریالانو د نیول کېدو دلیل نه دی معلوم او طالب چارواکو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباسستان نگزی وایي چې د ښځو زده کړې فرض کفایي دي او په حجاب کې تعلیم کول شرعي نه ده. د سپوږمۍ راډیو د خبر له مخې نوموړي د افغانستان علوم اکاډمۍ کې د جوړې شوې سیمینار پر مهال ویلي چې ښځې شریعت کې د میراث زده کړو کار او په بېلابېلو نورو برخو کې شرعي حقونه لري چې تر اوسه نه دي ورکړل شوي. د طالبانو سیاسي مرستیال څرګنده کړې چې د نظام بقا لپاره باید چارې د یو اساسي قانون په اډانه کې پر مخ یوړل شي. قدر منوریدونکو، اوس هم په ننګرهار کې د پاکو اوبو د کمښت ستونزې په اړه زموږ د همکار محمد آصف شینواری راپور په ګډه اورو.
له کابل ورسته په ننګرهار ولایت کې هم د اوبو د کمښت ستونزه را ولاړه شوې ده. دا مهال د جلال آباد ښار او خوا او شاسیمو سلګونه کورنۍ د څښاک اوبو له کمښت سره مخامخ شوې دي. دا کمښت ورسته لاغه رامنځته شو چې په دې ورستیو کې د جلال آباد ښار په خوا او شاسیمو کې شتمنو او د کرنیزو ځمکو خاوندانو سترې ژورې څاګانې وکیندلې او د المریزه برېښنا په وسیله له دغه څاګانو د اوبو راوستل پیل کړ چې ورسره خپل کرنیز ځمکې خړوب کړي. خو دا چاره د دې لامل شوه چې په جلال آباد ښار او خوا او شاسیمو کې خلک د څښاک لپاکو د اوبو د کمښت سره مخامخ شي. ویل کېږي چې دا مهال په سلګونو کورونو کې هغه د څښاک د اوبو څاګانې چې په سلو مترو کې کیندل شوې وي اوبه نه لري او اوسیدونکي د څښاک د اوبو د کمښت له ستونزې سره مخامخ شوي دي. اوس مهال یو خیریه بنسټ په جلال آباد ښار کې هر ورځ له 15 تر 100 ټانکرو د څښاک اوبه پر دغه کورونو چې څاګانې وچې شوي دي ویشي. د دغه بنسټ چارواکي وایي چې که څه هم دا اوبه د خلکو نسبي اړتیاوې پوره کوي خو پر وینا چې ډېرې صحي هم نه دي او د څښاک لپاره به ډېرې لازمې او وړ نه وي، خو د ناچارۍ نه دغه خلک له دې اوبو کار اخلي. د ننګرهار ولایت د سندیزی حوزه کې د اوبو د تنظیم چارواکي هم مني چې په دې ورستیو کې د جلال آباد ښار او خوا او شاسیمې د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ شوي. دوی دا هم مني چې په ننګرهار کې د اوبو کچه د پخوا په نسبت ډیره ټیټه شوې ده او لامل یې د جلال آباد ښار په خوا او شاسیمو کې د هغه ژورو څاګانو کیندل دي چې د دولت له لورې خلکو ته په اجاره ورکول شوې ځمکې پرې خړوبوي. خو دغه چاره په جلال آباد ښار او خوا او شاسیمو کې د کورونو کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت لامل شوي دي. د سندیزی حوزې د اوبو تنظیم چارواکي وایي چې دوی به د دغو څاګانو پر وړاندې قانوني کړنې ترسره کړي او دوی ته به اجازه ورنه کړي چې په دوامداره توګه د دغو څاګانو اوبه راوباسي چې ورسره د خلکو په کورونو کې د څښاک اوبه وچې شوي دي. دوی دا هم وایي چې په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې د سپین غره په لمنه کې څو ابګردان بندونه چې وکولای شي د باران اوبه راوګرځوي او دغلته د روانو چینو او کاریزونو پخې اوبه ذخیره کاندي چې ورسره به د دوی پر وینا په جلال آباد ښار او خوا شاسیمو کې د اوبو کچه بیرته پخواني حالت ته راوګرځي. په ټوله کې د ننګرهار چې د افغانستان په کچه یو له تودو سیمو ده او په دې د کال په دې فصل کې ګرمي خپل وروستي حد ته رسیدلې. د خلکو لخوا د اوبو کارولو اړتیا هم ورسره لوړه شوې ده. خو خلک هم له یوې خوا ګرمۍ د برېښنا نشتون او ورسره د څښاک د اوبو نشتون په اندېښنو کې اچولي او له حکومت نه د دغه چارې د حل غوښتنه کوي. له کابل پلازمېنې کابل وروسته جلال آباد دویم ستر ښار دی چې خلک یې د اوبو د کمښت سره مخامخ شوي دي او په دې اړه د خلکو سره اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې په دریو هیوادونو ایران، ترکیه او پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په موخه د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل کړې ده. د افغان غاک خبر اژانس د خبر له مخې دوی ټینګار کوي چې د سیمې په هیوادونو کې د افغان کډوالو د لا زیاتو ستونزو د حل په موخه په ازبکستان او چین کې د دغه بهیر د بیا پیلولو هڅې کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د قونسلګرۍ مشر محمد شعیب بریالی رسنیو ته ویلي چې په دریو هیوادونو ایران، ترکیه او پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په موخه د پاسپورتونو د ویش بهیر پیل شوی دی. هغه ټینګار کړی چې دوی هڅه کوي چې د سیمې په هیوادونو کې د افغان کډوالو ستونزې لا زیاتې حل کړي او دغه بهیر په ازبکستان او چین کې هم بیا پیل کړي. بریالی څرګنده کړي چې په بهرنیو هیوادونو کې میشت افغانان له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي چې عمده یې د پاسپورتونو ستونزه ده. په همدې حال کې په افغانستان کې دننه افغانان د پاسپورت د ویش بهیر له پیکوالي شکایت کوي او وایي چې له یو کال څخه زیات وخت کېږي چې د پاسپورت په ویبپاڼه کې نوملیکنه کړې خو لا یې هم د دوی د پیغام نه دی ترلاسه کړی. او وروسته خبر هم دا چې په د امریکایي ماشومانو اکاډمي په څېړنو کې چې معلومات د امریکا د ناروغیو د کنټرول د او وقایې د مرکز څخه ترلاسه کړي ویل شوي چې په 2020 میلادي کال کې امریکا کې په وسلوال تشدد د اړوندو پیښو کې 4,252 ماشومان وژل شوي دي. د اکاډمي ویلي چې په 2020 کال کې دا رقم 4,318 او په 2019 کال کې بیا 3,390 تنه وو. په 2020 کال کې په امریکا کې د وسلوال تشدد د ماشومان د مړینې تر ټولو غټ لامل ښودل شوی دی. د امریکایي ماشومانو اکاډمۍ د څېړنه وروسته تر هغه خبره کړه چې د امریکا د ټینسي په ایالت کې قانون جوړونکو د ولسي خوندیتوب په هکله د بحث لپاره ځانګړی غونډه ترتیب کړې وه. د وسلوال تاوتریخوالي د ارشیف د معلوماتو په اساس امریکا په نړۍ کې تر بل هر هیواد د وسلوال تاوتریخوالي ډېر قربانیان لري. تیر کال د وسلوالو اړوندو پیښو کې 4,350 کسان وژل شوي چې د وسلوال خشونت د معلوماتو په اساس 4,090 د ځان وژنې پیښې دي. په امریکا کې د دې ډول بریدونو د ډېروالي له کبله جو بایډن په کانګرس غږ کړی چې په نیمه اتوماتیکو وسلو باندې بندیز ولګوي. دا تهران دی د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
ډیر قدر من اوریدونکو، تاسو سره بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې د لندن په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د جرمونو په څېړنه کې ځنډ کوي. د سکای نیوز د راپور له مخې د برتانیا حکومت د امنیتي مسایلو په پلمه په افغانستان کې د خپلو پوځي جرمونو د څېړلو مخه نیسي. په همدې حال کې د بېلابېلو رسنیو لخوا په خبرو شویو ټولو راپورونو کې د امریکا او ناټو لخوا د افغانستان د دو لسیزو د اشغال پر مهال په ټولو جنایتونو کې تل د برتانوي او بیا الماني پوځیانو نقش لیدل کیږي. د لیډی په نوم د وی برتانوي حقوقي موسسې د څېړنو له مخې چې د 2022 کال په ډسمبر کې پیل شوی، په افغانستان کې د برتانیا ځانګړو ځواکونو د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 80 افغان ملکي وګړي وژلې دي. دا په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د جنایتونو یوازینۍ برخه ده چې دغه سازمان د لندن د حکومت د ټولو ملحوظاتو سره سم خپور کړی دی. د سیمه ییزو مسایلو کارپو عباس فیض وایي چې برتانویانو د افغانستان د نیوګرو ځواکونو د یوې برخې په توګه په تیرو 2 لسیزو کې تل د دغه هیواد خلکو ته په سپکه سترګه کتلي او د امریکایانو په څیر د دغه هیواد له تور پوستو سره چې د سوزولو حق غوښته چلند کړی دی. دوی ژوندي دي، برتانوي پوځیان هم دا کار کوي. دوی د ځان لپاره حق غوښتنه او په افغانستان کې پراخ جنایتونه وکړل. په ګڼو راپورونو کې ویل شوي چې برتانوي ځواکونو د خپل تفریح په موخه افغانان وژلي او له دوی څخه به یې د ګوتې پرې کولو سره د خپلو قتلونو شمیر ساته. سربیره پر دې برتانوي او امریکایي پوځیانو په افغانستان کې د شخصي زندانونو په جوړولو سره د دغه هیواد خلک شکنجه کول. یو له هغو نیوکو څخه چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي تل د امریکایي او انګلیسي اشغالګرو د چلن په اړه درلود، د شپې لخوا د خلکو کورونو ته ننوتل او د هغوی خپل سری نیول او قتلونه و. نو که په افغانستان کې د انګریزانو په ګډون د اشغالګرو ځواکونو د جنایتونو په اړه خپلواکه څېړنه وشي، په دغه هیواد کې د بشري ناورین ژوروالی به څرګند شي. له همدې امله د برتانوي ځواکونو لخوا د افغانانو د وژلو په اړه د بېدلیله شواهدو د یوې برخې له خپرېدو وروسته د لندن حکومت اړ شو چې په دې اړه د تحقیقاتو ترسره کولو ته غاړه کیږدي، کوم چې باید په عامه توګه ترسره شي. د سیاسي چارو کارپوه اسدالله وایي چې د اشغال په مهال د افغانستان خلک له سختو حالاتو سره مخ شول، نو د انګریزانو په ګډون نیوګرو له هر فرصت څخه د افغانستان د خلکو د وژلو او ذلیلولو لپاره استفاده وکړه. د افغانانو د بشمیره وژنو تر څنګ د بمونو کارولې چې لازم نه دی، د افغانانو په منځ کې د بېلابېلې عصبي پوستکي او وینې ناروغیو لامل شوی دی. که څه هم د دفاع وزارت او د برتانیا شاهي پولیس په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د جرمونو د څېړلو په برخه کې د ملي امنیت او محرمیت په اړه د پراخو محدودیتونو د لګولو په لټه کې دي، خو دوی نشي کولای دغه جنایتونه د تل لپاره پټ کړي. خو په افغانستان کې د برتانوي ځانګړو ځواکونو لخوا د ترسره شویو جرمونو د څیړلو مسؤل جسټن هارډن کیو په څیر کسان د قضیو د څیړلو په بهیر کې د محدودیتونو د رامنځته کولو په لټه کې دي. برتانوي ټایمز تر دې مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې مخکې له دې چې پلټون کوونکو په لندن کې د جنګي جرمونو د څیړنو په برخه کې د ځنګړو ځواکونو له مرکزي دفتر څخه لیدنه وکړه، برتانوي قومندانانو اړوندې دوسیې ویجاړې کړې، ځکه په نورو هیوادونو لکه استرالیا کې چې د دغه هیواد پوځیانو په افغانستان کې جنګي جنایتونه کړي وو څه پېښ شول. د هغو دولتونو له هڅو سره سره چې سرتیری په افغانستان کې د دغو جنایتونو د پټولو لپاره جنایتونه کړي دي، د ناورین ژورتیا دومره ژوره ده چې د پټولو وړ نه ده، او که څه هم ناوخته وي بلاخره به د ناورین لامل شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا تهران دی د ایران اسلامي جمهوریت غاغا، او په همدې ځای هم زموږ سیاسي تبصره پای ته رسیږي. ډیر قدرمنو اوردونکو، تاسو ته بیا هم خیر اغلاست. هم یادونه کوم چې دا تهران دی د ایران اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. یادونه کوم چې له دې وروسته زموږ د پاس په تهران کې یا په ایران کې د افغان کډوالو لپاره د پاسپورټونو د ویشلو په اړه مرکه اورئ، او ورپسې به هم د ایران او افغانستان مطبوعاتو ته کتنه وکړو، او موږ به هم له تاسو څخه اجازه وغواړو زموږ ملتیا وکړئ او تر وروستۍ شیبو دا خبرونې واورئ.
لوالم تا سړی نشو ویلای چې اوس دوی غولی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په تراحت سره دا ویلو چې موږ چې کوم یارګر روانه سره د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل کې خو پیګی چې موږ وزارت څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا د تهران راډیو درنور دن کو سلامونه، وخت مو په خیر. زه اتولا خوګنای مو تاسو هین در خبرونه اوري. په ورستیو کې د افغانستان د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د ایران پلازمینه تهران کې افغان کډوالو ته د سہولتونو برابرېدو په موخه د پاسپورتونو د ورکړې رسمي بهیر پیل کړی دی. دوی چاته کړي و چې دغه بهیر د زیږیدلو نو زیږیدلو ماشومانو څخه پیل کړی. د ځینې سرچینو د معلوماتو له مخې په ایران کې شاوخوا 5 میلیونه افغانان شتون لري چې دغه هیواد له لوري قرب توپ تر سره کیږي. په ایران کې میشت افغانان په درې کټګوریو ویشل شوی چې لومړی هغه دي چې اسناد نه درلود، خو د ایران حکومت له لوري ورته د استوګنی او ژوند کولو په موخه ځانګړي کارتونه ورکول شوی دي. دوهمه کټګوري هغه افغانان دي چې په قانوني اسنادو درلودلو سره په ایران کې ورځنۍ چارې تر سره کوي. دریم هغه چې هیڅ اسناد نه لري او په غیر قانوني ډول دلته ژوند کوي. په تهران کې د افغانستان سفارت په بیلابیلو برخو کې د افغان وګړو ته د خدماتو تر سره کولو چارې تر سره کوي چې تازه ورته د پاسپورتونو د ورکړې بهیر پیل کړی دی. موږ هم د همدې بهیر د معلوماتو ډاډګرنې او په دې اړه د افغانانو د غوښتنو په اړه د تهران رادیو هندار خبرونه ځانګړې کړي. په خبرونه کې را سره د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا احمد تکل، د ننګرهار ولایت پخوانی مرستیال والی تمیم معرف مومن، او په ایران کې میش افغان رئیس خان غرانه میلمانه دي. هیله د خبرونه را سره تر پای اوري. خو د خبرونه په دې برخه کې یو لنډه د ملرو.
هندارا
د تهران رادیو درنو اردوونکو د هندر د خبرونې درنو مینوالو یو ځل بیا خراغ لاس په تهران کې مو د افغانستان سفارت له لوري افغانانو ته د پاسپورت د ورکړې بهیر ته خبرونه ځانګړې کړې. میلمانه سره د ننګرهار ولایت پخوانی مرستیال والی هغلی تمیم عارف مومنه د بهرنیو چارو وزارت ویان هغلی حافظ یا احمد تکل او په تهران کې میشت افغان هغلی رئیس خان غرنی میلمانه دي. بس ورګرځو د ننګرهار ولایت پخوانی مرستیال والی هغلی تمیم عارف مومن مننه چې لموږ سره مو ګډون وکړ. په تهران کې افغانانو ته د پاسپورټونو د ورکړې بهیر پیل شوی، دغه اقدام څنګه ارزوئ؟ د شفافیت په اړه یې څه غوښتنه لري؟ او تر څنګ یې ځینې وطنوال لازم اسناد نه لري، نو هغوی سره د مرستې په اړه به ستاسې غوښتنه څه وي؟
سلامونه او درناوی تاسو ته، ستاسو له طریقه ټولو ګډونوالو ته. د پاسپورټونو د ورکړې بهیر پیل کېدل په تهران کې پرته له شکه چې یو نیک اقدام دی. په دا وروستیو کلونو کې زموږ ستاسو ډېری هیوادوال متاسفانه ډېرو هیوادونو ته کډوال شول، چې د هغې جملې څخه ایران او پاکستان ته ډېره برخه تشکیلوي، او په دې کې داسې کډوال یا داسې هیوادوال شته دی چې هغوی متاسفانه هیڅ نوه قانوني مدرک نه لري چې دوی وکولی شي په هغه ملکونو کې هغه خپل قانوني ژوندانه ته ادامه ورکړي. او ډېری هیوادونه همداراز ډېری هیوادوال د یو لړ ننګونو سره مخ شوي، نو پرته له شکه چې دا یو نیک اقدام دی، دې کې شک نشته چې زموږ ستاسې ډېری هیوادوال متاسفانه رسمی یا قانونی اسناد نه لري او ایران ته کډوال شوی دی. دا چې پاسپورټ، پیژندپاڼه او یا داسې نور مهم اسناد د یو هیواد د وګړو هغه ملي هویت ثابتوي، نو پرته له شکه چې په دې کې باید اساسي اصول په نظر کې ونیول شي، او د یو اساسي اصولو او کړنلارې جوړولو په رڼا کې باید داسې اسناد توضیح شي. خدا چې زموږ ستاسې هیوادوال پرته له شکه له ډېرو ستونزو او ننګونو سره مخ دي. مطمئن یم چې اړوند مسؤولو چارواکو به دا ستونزې په نظر کې نیولې وي، او د هماغه ستونزو له مخې یو اساسي او اصولي کړنلاره ترتیب شي تر څو کولای شي د دغه بهیر څخه برخمن شي. همداراز د بهیر د شفافیت په حق له هم لکه څنګه چې په داخل افغانستان کې مشخص یو آنلاین سیستم موجود دی، او د آنلاین سیستم له طریقه هر هیوادوال کولی شي چې خپل ثبت نام وکړي، خپل درخواست ثبت کړي، او د هماغه درخواست له مخې دوی ته نوبت ورکړل شي. ځکه ایران کې متاسفانه زموږ ستاسې هیوادوالو تعداد نهایت زیات دی، او زه مطمئن یم چې که چیرې دا پروسه د یو مشخص میکانیزم او کړنلارې او د الکترونیکي سیستم په نظر کې نه نیولو پرته مخته وړل کېږي، نو هم به هیوادوال او هم به اړوند چارواکي او مسؤلین د ستونزو سره مخ کېږي.
ډیر زیاته مننه ښاغلی مومن صاحب. د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ یا احمد تکل، له تاسې هم مننه که له تاسې به واورو چې په تهران کې د افغانستان سفارت له لوري د پاسپورټونو د ورکړې بهیر موضوع څه ډول ده؟
په تهران کې د افغانستان اسلامي امارت سفارت له لوري د پاسپورټونو د ویش پروسه پیل شوې ده. د افغانستان اسلامي امارت د علیقدر امیر المؤمنین حفظه الله د 1403 ګڼي فرمان په اساس چې ټول وزارتونه او اماراتي ادارې مکلفې کړې دي چې د مراجعینو لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي او ستونزو ته حل لارې پیدا کړي. د یاد فرمان پر بنسټ د بهرنیو چارو وزارت مقام د هدایت سره سم په ایران کې د پاسپورټونو سند لپاره د افغان مهاجرینو د اړتیاو د حل په موخه په تهران کې د اسلامي امارت د سفارت له لوري د پاسپورټونو د ویش پروسه پیل شوې ده. د کنسولي چارو ریاست په بهرنیو استازولیو کې د افغان مهاجرینو لپاره د پاسپورټونو د ویش پروژه چې د یوې جامع طرحې په بنسټ چې پاسپورټ غوښتونکي په مختلفو کټګوریو باندې ویشلی دي پیل کړې ده. په لومړۍ مرحله کې د پاسپورټونو د ویش پروسه د نوي زیږیدلي ماشومانو لپاره پیل شوې ده چې د ځانګړو شرایطو په رڼا کې لکه ماشوم الکترونیکي دسکره ولري، د الکترونیکي دسکرې نشتون کې د اړوند شپخانې څخه زیږنتون کارت ولري، د ماشوم د پلار الکترونیکی د سکرای یا پاسپورت درلودل یا هم د کوربه هیواد اقامتي سند ولري ورته ویشل کیږي. د افغانستان اسلامي امارت ایران کې افغان مهاجرانو ته ډاډ ورکوي او هڅه کوي چې ډیر ژر د نور افغانانو لپاره هم د پاسپورټونو د ویش پروسه په عادي ډول پیل کړي.
تکل صاحب، کور مودان په تهران کې میشت افغان هغلی رئیس خان غرنای د پاسپورت د ورکړې بهیر به په تهران کې د افغانانو سره څومره مرسته وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې. د پاسپورت د ویش بهیر د پیلېدا هرکلی کوو. دا یو ډیر نیک او ستر اقدام ده چې له دې سره به ولسي خلکو، تجارانو، محصلینو، کاریګرو او ناروغانو او نورو اهلي کارو ته لوی سهولت رامنځته شي. لکه د وخت سپما هغه چې په مختلفو کارو بوخت دي په چارو کې به کسر نه رامنځته کیږي، همداشان خلک چې د یو پاسپورټ لپاره هیواد ته ځي د بیرته راتګ لپاره به دوباره ویزا اخلي او هلته به ریاست پاسپورټ یا ولایت ته د نوي پاسپورټ لاس کولو لپاره ځي، نو په هغوی به هم رش ایجادیږي او هم به متقاضي د تګ راتګ د مالي مصرف څخه خلاص وي. نو د یادې چارې ژر تر ژره د بشپړېدو او عملي کېدو هیله لرو.
ډېره زیاته مننه غرنی صاحب. خوږو اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې یو لنډ دمه لرو، بیرته راګرځو. د تهران رادیو درنو اردوونکو، د هنداري د خبرونې درنو مینوالو، یو ځل بیا خره خلاص بحث ته ورګرځو. غرنۍ صاحب، دا ځل بل تاسو پوښتو که د پاسپورټونو د ورکړې بهیر د شفافیت ترڅنګ په تهران کې د میشتو افغانانو ځینی نورو ستونزو د حل په برخه کې لازم وړاندیزونه سره شریک کړئ.
پاسپورټ د هیواد د هر شهروند حق ده، خو متاسفانه اخیستل یو نایابه کار ګڼل کیږي. تاسو به خبر لرئ چې زموږ یو شمیر هیوادوال د پاسپورټ ترلاسه کولو د کیک پرې کولو مراسم نیسي، حتی دوستان ترې شیرني غواړي او مبارکي ورکوي. د غیر اسناد لرونکي کډوالو لپاره مو وړاندیز دا ده چې زیات شمیر د سرشمارې ورقې لري او نورې چې الکترونیکي اسناد لري که پاسپورټ ورکړل شي نو په چارو کې به اسانتیاوي رامنځته شي. دې سره به وکولای شي چې غیر قانوني اوسېدل پای ته ورسوي او دوباره ویزه ترلاسه او یاد هېواد ته د خپلو چارو لپاره راشي. بله لویه هڅه به دا وي چې د قانوني لارې به د نورو هېوادونو ته تګ لپاره لومړنۍ چاره په لاس ولري او د مرګونو لارو به څه ناڅه راوګرځي. لکه مثال، زموږ زیاتره لوسته کشر چې باندنۍ هېوادونو ته په تحصیلي، کاري او سیاحتي ویزو لپاره په شرایطو برابر وي، اما د نه پاسپورټ له وجې مجبوراً قاچاقي او مرګونو لارو ته آمدګي ښایي چې بالاخره تاسو وینئ انجام یې څه کیږي. بیا ورسره سفارت په شمول ټول اړخونه لالهندوي. د یو څه باید یاداوري وکړم، هغه دا چې د افغانستان په سفارت کې تمدید د پاسپورټ پروسه تر ډېره بریده شفاف وه، اما د فیس اړوندې د ډېرو خلکو وس نه رسېږي. په دې برخه کې یو توجه وشي دا بهتره وي. که همدغسې مخلصه مسلکي او بې طرفه کاري ټیم په مټ دا چاره ترسره شي، نوبت الکترونیکي اوسي، د خلکو زیږیدو کال او نوم تورو ته تحقیق فکر ولري چې دوباره ستونزه ایجاد نه کاندي، نو غوره اقدام به وي. اول، خوشبختانه د ایران الکترونیکي ویزو ورکړه ډېره اسانه او شفافه ده، ځای ده چې د کوربه هیواد مننه وشي. خو که د سنګل انټری پر ځای د ډبل یا څو وارې تللو راتللو اسانتیا رامنځته شي، ډېر سهولت به ایجاد کاندي. د کاریګري طبقې سره که د سره رحمۍ څخه کار واخیستل شي، ځکه دوی د یوې مړې ډوډۍ د ګټلو لپاره راغلي او د اسلامي اخوت له مخې که د فردي جرم پرته فقط د اوسېدا اسناد ونه لري، ګزاره ورسره وشي. بل زه دوه کسه پېژنم چې دلته یې دوکاندارانو سره کار کړی، د میاشتې اخیره کې د روزمز دړوند په تکلیف کړي د دوی اراضو ته په وخت رسیدګي وشي. د بانکي کارتونو وړوند ک د دې ځای چارواکو سره خبرې وشي تر څو د وچې ډوډۍ او نورو برخو کې معضلې حل شي. خلاصه دا چې موږ هیله لرو چې افغان کډوال فردي او انساني حقوقو ته نور هم ښه لاسرسی ولري.
ډیر زیاته مننه رئیس خان غرنۍ چې زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. د ننګرهار ولایت پخوانی مرستیال والی هغلی تمیم عارف مومن، تاسو هم په ایران کې د ګډ شمېر افغانانو سره په اړیکه کې یاست، کومې ستونزې دي چې تاسو افغان سفارت څخه د حل په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کوئ؟
تر کومه حده چې د هیوادوالو څخه خبرېږو او یا هم د خواله رسنیو څخه اورو، ډېری هیوادوال په ایران کې د ډېرو ستونزو او ننګونو سره متاسفانه لاسوګریوان دي. یعنې هغه هیوادوال چې متاسفانه قانوني اسناد په لاس کې نه لري، پرته له شکه د هغه هیوادوالو په نسبت چې یو قانوني سند په لاس کې لري او ایران ته داخل شوي دي، ستونزې ډېرې لري. خو په کل کې ویلی شو چې دوی د میشته کېدنې د ستونزو، د بانکي حساب نه لرلو یا محدودیتونو له ستونزو، د ویزو د تمدید، د اړتیا پر مهال په روغتونونو کې د داخلېدو یا بسترېدو د ستونزو، په تعلیمي ادارو او یا هم مکاتبو کې د شاملېدو، همداراز په مارکیټ کې د کار کولو د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په دې برخه کې د ایراني چارواکو، د سفارت مسؤلینو، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې، سازمانونو لکه یو این ایس سی آر، آی او ایم، یونیسف او همداراز نور اړوند ادارې چې په دې برخه کې کار کوي باید لازمه همغږي رامنځته کړي تر څو کولی شي نه تنها د کډوالۍ د برخې ستونزې، بلکې د دوی د تعلیم، د صحت، د دقیق سرشمیرنې او د کار په حق له لازمي کړنې ترسره شي.
ډیر زیاته مننه د ننګرهار ولایت پخوانی مرستیال والی تمیم عارف مومن چې زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. د تهران رادیو درن اردن کول خپل درې وړو ملمنو او استاسي لملتیا نړۍ مننه په دې هیله چې خبرونه مو د پاملرنې وړ ګرځېدلې وي. تر بیا په پاک الله سپارو. الله بل.
وڅپانو ته کتنه
ګران اوریدونکو زموږ سلامونه ونې کې هلي ومنې عزیزانو، ورسپانو ته د کتنې لېبې په دې خبرونه سره ځلیا خرابې دي د خپل ګران همکار
جمیل حسین بنګس سره
اساسو ترانه حضور ته حاضر سوي. ایزان لمامول سره سم لمړی به د ایران ورپسې د افغانستان او کوخ سنو د ځینو بهرنیو ورځپاڼو مطالب او خبرونه له تاسو سره شریک کړو. په دې هیله چې تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ، دلته یو د مکو او بیا به خبرونې ته دوام ورکړو.
ځانو ورسپانو ته د کتن له پروګرام سره تاسو خدمت کیو. لومړی رازو د ایران چاپ ورسپانو ته، د ایرانی ورسپانو په سر کې به د ابرار ورسپانو واخلو چې په خپل سیاسي برخه کې په مختلفو موضوعګانو بحث کړی دی. ورسپانو لیکي چې طالبانو یو ایرانی عکاس نیولې دی. د ورسپانو له راپور سره سم د تسنیم خبری آژانس عکاس محمد حسین ولایتي د شنبه په ورځ په افغانستان کې طالبانو د حکومت لالوري نیول شوی دی. هغه په داسې حال کې نیول شوی چې په قانوني توګه او په یو پرواز الوت کې کابل ته تللی و او لس ورځې هم په کابل کې تیر کړي وي، خو ایران ته د راستنېدو په وخت لا کوم دلیل پرته د طالبان له لوري نیول شوی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې له پرله پسې تعقیبونو او تماسونو سره سره د طالبانو حکومت لا هم د دغه ایرانی عکاس د نیولو په اړه وضاحت نه دی ورکړی. ابرار بیا لیکي چې د ایرانی خبریالانو په وړاندې طالبانو د حکومت د چلند په حق لا د ایرانیانو منفي ذهنیت ته په کتو سره تمه کیږي چې طالبانو ډله له هر ډول ځنډ پرته د محمد حسین ولایتي د خوشي کولو لپاره اقدام وکړي. عبدالرزاق ورسمنه په یو بل خبر کې لیکي چې ماسکو ایران خپل ستراتیژیک ملګری بولی. ابرار زیاتی د روسیې د مزکنیو ځواکونو عمومي قماندان ایرانی پلاوی سره په کتنه کې تهران د ماسکو ستراتیژیک ملګری بللې ده. د ورسپنې لا راپورټ سره سم دواړو لورو د روسیې د مزکنی ځواکونو د قماندانۍ په مرکز کې غونډه وکړي او د دواړو هیوادونو ځواکونو ترمنځ د غملتیا او ملګرتیا لپاره د طرحو او پلانونو په حق هم خبرې اترې وشي. د روسیې د مزکنی ځواکونو عمومي قماندان اولیګا سیالکوف په دغه کتنه کې ویلي چې ایران د لویدیځ آسیا یو تر ټولو مهم هیواد دی او د روسیې لپاره یو ستراتیژیک ملګری بلل کیږي.
ځانو سم رازو که هانو رسپان ته د تهران چاپ دغه رسپانه بیا پیران کې د مهاجر لس بی پیلوټي الوتک څخه د مخکتنی پاکله لیکنه کړې ده. د ورسپانې له راپور سره سم د مهاجر لس بی پیلوټ الوتکه چې د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په حضور سره نندارې ته وړاندې سوه د نړۍ په کچه یو تر ټولو پرمختللې بی پیلوټ الوتکه بلل کیږي. د ورسپانې له نظره د دې الوتکې بې سارې عملیاتي وړتیاو ته په کتو سره د یادې بی پیلوټ الوتکې مخکتنه د سویونیس رژیم لپاره سختې اندېښنې رامنځته کړي. د غورسانه په بل مطلب کې بیا په سودان کې د سخت لوږې او د 1500 ماشومانو د مړکېدو خبر ورکړی دی. د کیهان له راپور سره سم د ماشومانو د ژغورنې نړیوالې ادارې په روندې اعلامیه په صادرولو سره اعلان وکړ چې په تیرو څلورو میاشتو کې په سودان کې له 1500 زیات ماشومان د لوږې د امله خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. له دغه اعلامیه سره سم یو جزر ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي او ژوند یې له خطرې سره مخامخ دی.
ایزانو دا هم د جوان ورسپانه د تهران چاپ دغه ورسپانه بیا په سویډن او ډنمارک کې په پرله پسې توګه د قران شریف سوزولو او سپکاوي ته په اشاره سره لیکلی چې دغه بهیر تر شا د سیونس رژیم لاس دی او مسلمانانو ته په کار دی چې زیر او خيار اوسي. ورسپانه د سیاسي چارو د کارپوه خاغلی اصغر زاری په حواله لیکي د نړۍ او 500 سیوادونو د اسلامي کانفرنس د سازمان غړي دي او د نړۍ 2 میلیارډ نه بیا نفوس جوړي، خو سره لدی بیا هم د قران شریف د سپکاوي په وړاندې پیاوړی غبرګون نه خودل کیږي. هغه زیاتوي چې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د یووالي نشټوالی د سپکاوي د بهیر د دوام لامل شوی دی. په داسې حال کې چې د هالند، ډنمارک او سویډن پولیس او حکومت په ښکارا توګه د قران شریف له سپکاوي څخه ملاتړ کوي. د ورسپانې له راپور سره سم د ملګرو ملتونو سازمان هم تش په خلا دغه ناوړه کار غندنه کوي او لا تر اوسه د سپکاوي کوونکو هیوادونو پر ضد هیڅ یو جدي اقدام نه دی تر سره شوی.
ایزانو اوس هم رازو د کابل مطبوعاتو ته خو یادونه کوم چې موږ د افغانستان مطبوعات د هغو له آنلاین ویبپاڼو څخه راخلو. رازو لومړی مسیر ورسپانې ته دغه ورسپانې لیکي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ له مرستیال مارکس پوتزل سره په لیدنه کې په بانکي محدودیتونو د کوکنارو د کښت او قاچاق د مخنیوي په لارو چارو او همدارنګه د اقلیمي بدلون تر څنګ په یو شمېر نورو سیاسي موضوعاتو خبرې اترې کړې دي. سیاسي مرستیال ویلي چې سرپرست حکومت غواړي نور په افغانستان کې د جنګ پاڼه واړوي. لنړی سره د ډیپلوماټیک اړیکو نوې با پرانیزي موجوده ستونزې د خبرو اترو لاره حل کړي او لمقابل لوري څخه هم ورته شان هیلی لري. سنګزای له پوتزل څخه غوښتي چې د کوکنارو د کښت د بدیل په ترویج د بانکي محدودیتونو په لیرې کولو او له اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخو کې خپل مرستې له افغانستان څخه ونه سپموي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مرستیال هم د طالبان د سرپرست حکومت دغه چارواکي ته داد ورکړی چې له افغانستان سره به د نړیوالو همکاریو زمینه برابره کړي. همدارنګه مسیر په یو بل خبر کې زیاتوي چې د روان کال په لومړیو څلور میاشتو کې د افغانستان او ایران ترمنځ د 512 میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګریزه راکړه ورکړه سوې ده. د ورځپاڼې له راپور سره سم د صنعت او سوداګرۍ وزارت په وینا له افغانستان یوازې د 6 میلیونه ډالرو په ارزښت ایران ته صادرات هم سوي دي. د افغانستان د دغه وزارت د ورکړل سوي معلومات له مخې ایران ته د افغانستان د صادراتو کچه د وارداتو په پرتله کمه ده، خو د صادراتو د زیاتوالي په موخه هڅې هم د افغانستان له لوري روانې دي. مسیر زیاتوي چې د سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا وایي چې د پنبې او کانی توکو د صادراتو لپاره ایران یو ښه بازار دی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د ورکړل سوي شمیرو له مخې د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګریزو صادراتو او وارداتو کچه په کال کې 2 میلیارد ډالرو ته رسیږي.
ایزنو دا هم د هشتې صبح ورځپاڼه لیکلي طالبان کوم ملت ته حساب ورکوي. لڅه مودې رئیس د طالبانو د ادارو مسؤلین د حکومت د رسندیو په مرکز کې د میز تر شا کینی او د ځینو معلوماتو او شمیرنو په لوستو سره د هغه سر راپور ورکوي چې په تیر یوه کال کې کړي دي. دوی پرې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې د پروګرام نوم کېښودلی دی. پرون د دې ډلې د پوهنې او لوړو زده کړو د برخو نوبت و او د استادانو د شمیر تر څنګ یې ځینې نور تحصیلي معلومات له رسندیو سره شریک کړل. یو دروغ چې د طالبانو په پرونی راپورټ کې لیدل کېږي دا استادانو شمیر دی چې له هېواده وتلي دي. طالبانو یو شمیر په اټکل توګه له 200 تر 2500 تنو پورې اعلان کړی دی. هغه ملایان چې د مغزو وینځلو مرکزونو ته د جذب شوي یو یو ماشوم په تړاو معلومات لري ډاډه نه دي چې د پوهنتون 200 که 250 استادان له هېواده وتلي دي. په لوړو زده کړو وزارت کې د پوهنتون د هر استاد د مخینې حاضرۍ او شهرت په تړاو معلومات ثبتي او د هغو ماشومانو په تړاو د معلوماتو په پرتله چې مدرسو ته جذبېږي په خورا اسانۍ سره موندل کېدای شي، خو طالبان نه غواړي په دې برخه کې کارا معلومات له خلکو سره شریک کړي. د طالبانو د راپورټ مخاطب نورې مراجع دي، نه د افغانستان ملت. دوی باید د خپلواک د ساتلو او د پردیو د ملاتړ د جلبولو لپاره ځینې رولونه ولوبوي. په هغه نظام کې چې د اماراتي اطاعت قاعده حاکمه وي راپورټ ورکول بیا هیڅ معنی نه لري. کله چې په نظام کې د ملت د رول هیڅ نښه و نه زغمل شي، اساسي قانون او نور قوانین لغوه شي، نه ملت شته او نه دولت.
ایزان و سم رازو بحرنی و ارسپانی تا ایرش اگزامینر ارسپانی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه ورستی راپور ته پام اړولی چې ویلی دی لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی، یعنی د روان 2023 کال د جون تر میاشتې له بشري حقونو څخه د سرغړونو لږ تر لږه 800 موارد په دغه هیواد کې ثبت شوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه یونامه ویلي چې د دغو سرغړونو اکثر قربانیان د افغانستان د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو افسران دي چې لږ تر لږه 200 له محاکمې پرته وژل سوي هم دي. ایرشک زمنر همدارنګه زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر والکر ټرک د دغه راپور له خپرېدو سره هممهاله د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو د غړیو پر وړاندې د ناوړه چلند یو ټکان ورکوونکی تصویر ورکړی دی. هغه له طالبانو غوښتي چې خپل ژمنې او مسؤلیتونه پر ځای کړي او د پخوانیو افغان افسرانو د بشري حقونو د نقض مخه ونیسي او هم یې د سرغړونو عاملان عدالت ته وسپاري. د هغه په وینا د طالبانو حکومت ډاډ ورکړی و چې دغه افراد به نه په نښه کېږي، خو د هغوی پر وړاندې دا ډول چلندونه د ده په خبره د خلکو باور د طالبانو پر حکومت له بینه وړي. خو د ورځپاڼې په لیکنه اکثره دغه سرغړونې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو څلورو میاشتو کې ترسره سوي او د یونامه په خبره د پخوانیو نږدې 200 امنیتي ځواکونو د غړیو نیمایي هم په همدغه موده کې وژل سوي دي.
ایزانو دا هم نیشنل ریویو ورځپاڼه امریکایي نیشنل ریویو خپرونې افغان ښځې باید هیرې نشي تر عنوان لاندې یوه لیکنه خپره کړې ده او لیکي چې مخکې له دې چې امریکایي ځواکونه په ګډوډۍ کې له افغانستانه ووځي، د طالبانو ویاندیانو پرله پسې دا خبره کوله چې د ښځو حقوقو ته به پام کېږي او هغو به د کار او زده کړې له حق څخه نه بې برخې کېږي او ټول حقوق به یې تامینېږي. خو د ورځپاڼې په لیکنه دا ټولې ژمنې په یوه ټکي پورې تړلې وي او هغه دا چې دغو حقوقو ته د اسلامی شریعت لمخې عملی کیدو بڼه ورکول کیږي. نیشنل ریویو وړاندې بیا لیکي کله چې طالبانو خپل واک غختل کړ د هرې ورځې په تیریدو یې بیا په ښځو او انجونو محدودیتونه ولګول. له شپږم ټولګي پورته انجونې او ښځې له منځني او ثانوي او پوهنتوني زده کړو راوګرځول شوې او ښځې د ملګرو ملتو د ادارو په ګډون په غیر حکومتي مؤسسو کې له کار کولو منع شوې، چې په نتیجه کې په میلیونو افغان انجونې او ښځې له یوې بې برخلیکه حالت سره مخامخ شوې دي. ورځپاڼه له امریکا او د نړۍ له نورو هیوادونو غوښتي چې د افغان انجونو او ښځو د برخلیک په اړه بې تفاوته پاتې نشي.
ایزانو ورسپان ته د کتنی د پروګرام وخت پام دغه ځای کې پای ته رسیږي. ساسو له ملګرتیا څخه مننه کو.
خدای پامان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili